ماشامنی نیم ساعته خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د لړم 9 د اکتوبر 13. طالبان وای په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګری یو تا
رسمي توګه ټول تر مرکزي نه دي.
ځینې شذینه ورزشکاران ادعا لري چې د طالبانو له ځورونې سره مخامخ شوي. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي. په یو مرکز کې په کونړ کې د یو زده کوونکي له هیلو خبرېږي.
موږ مکتب ویلو ډېر خوشحاله وو. ښې نمرې مې هم اخیستې. په ځای او حجاب کې به تللو. زموږ کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه چې درسونه به ووایي او پوهنتون ته به کامیابه شو.
تر شپږ نیمو بجو په ایټالیا کې د جیشل ډلې پر سرمشریزه هم راپور خپروي چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي. اسدالله الدین په پیل کې خبرونه وایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې افغانستان څو شېبې وړاندې نامیبیا ته ماتې ورکړه. د طالبانو لوړپوړو چارواکو ومنله چې مشر یې په کندهار کې پرون څرګند شوی او خبرې کړې دي. او په افغانستان کې د رغنیزو چارو شرکتونو نن مظاهره کړې او له دولت یې غوښتي چې ورکړل شوي مصرف کړې پیسې ورکړي. بشپړ خبرونه. افغانستان له نامیبیا د کرکټ لوبه وګټله. افغانستان په نننۍ لوبه کې لومړی بیټنګ وکړ او سیالې لوبډلې ته یې د 122 منډو هدف ورکړ. د نامیبیا لوبډلې وروسته ونشو کولی چې دا هدف پوره کړي او د 22 منډو په توپیر لوبه افغانستان ته بایلوده. دا د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د افغانستان دویمه بریا ده. د طالبانو لوړپوړو چارواکو ومنله چې پرون د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې یوې غونډې ته خبرې کړې دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل.
بله، زعیم امارت اسلامی افغانستان محترم امیرالمؤمنین شیخ هیبت الله اخونزاده.
خو د افغانستان د اسلامی امارت زعیم محترم امیرالمؤمنین شیخ هیبت الله اخونزاده تیر ورځ کندهار کې له ځینو دینی علماو او سپینګیرو سره یو جلسه کې ګډون وکړ. هغوی ته د اړوندو مسایلو او اسلامی امارت اړوند پیغام ورکړ، خبرې وکړې او ستونزې واورېدې. دا خبره واقعیت لري.
مشکلات شونه شنیدن او هر واقعیت داشت.
هیبت الله اخونزاده چې له 2014 کال راهیسې د طالبانو مشر ټاکل شوی تر اوسه په عام مهزار کې نه دی لیدل شوی. کندهار کې له دې مراسمو تر اوسه کوم انځور یا ویډیو نه ده خپره شوی. ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور ځایناستی ټاکل شوی. د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر وایي له خپل ترکمنستاني سیال سره یې کابل کې پر بشري مرستو، امنیت، بیارغونه او ترانزیت ګټورې خبرې کړې دي. امیر خان متقی نن له رشید مرادوف سره په کابل کې یوې ګاډي خبري ناستې ته وویل چې دې برخو کې هوکړې هم شوي چې دوی هڅه کوي عملي بڼه ورکړي.
کوشش به دا کوو چې دا ټول څه چې وسو یا توافقات وسو یا خبرې وسو دا په عمل کې پیاده سي او دواړو هیوادو ته ګټه ورسیږي، ولسونو ته ګټه ورسیږي او بالاخره ټولې سیمې ته ګټه ورسیږي.
د ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیر رشید مرادوف پرون د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر کابل ته راغی. د لیدو کتو کې د ټاپي پروژې پر امنیت هم بحثونه شوي او طالبانو د دې پروژې د عملي کولو او امنیت ډاډ ورکړی. د ټاپي هغه نلیکه ده چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د افغانستان په خاوره کې د دې پروژې کار د 2013 کال په لومړیو کې پیل شو خو عملي کول یې له ستونزو سره مخامخ شول. په افغانستان کې 150 زیاتو ودانیزو خصوصي شرکتونو نن په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې دوی ته د شوي ترنونو په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړه. د دغو شرکتونو یو شمیر مسولانو ازادي راډیو ته ویل تیر حکومت سره یې د سلګونه میلیونه افغانیو په ارزښت د ښوونځیو، واټونو، جوماتونو او پلونو د جوړولو ترنونه درلودل چې پیسې دوی ته نه دي ورکړل شوي. دوی وایي دا پروژې یو شمیر بشپړې شوي او یو شمیر هم نیمګړې پاتې دي. دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د پاملرنې غوښتنه هم وکړه. نن د حامد کرزی له نړیوال هوایی ډګر څخه د هوایی دهلیز له لارې 40 ټنه جلغوزي چین ته صادر شول. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دا اندازه جلغوزي د کامیر هوایي شرکت له لارې چین ته صادر شوي او دا لړۍ به روانه وي، که څه هم مخکې د هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو ملاتړ د امریکا د پرمختیایي پروګرام لخوا کېده، خو ویل کېږي چې دا مهال یې ټول لګښت د سوداګرو لخوا ورکول کېږي. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیزونو له لارې چین ته د جلغوزیو د صادراتو لومړنۍ محموله وه. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن خپل چینایي سیال ته خبرداری ورکړ چې د تایوان په وضعیت کې د بدلون لپاره نه باید یو اړخیز عمل وکړي. بلینکن او وانګ یی نن په روم کې د جی شل یا شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو د غونډې په څنډه کې سره وکتل. بلینکن خپل چینایي سیال ته وویل امریکا د چین د هغو اقداماتو مخالفه ده چې په تیرو دو میاشتو کې تایوان کې ترسره کړي. د چین د اقداماتو له کبله تایوان کې شخړې رامنځته شوې دي. په پیکنګ د چین په ملي ورځ چې د همدې میاشتې په سر کې وه، تایوان ته په یوه ضربتي ډله کې 1940 جنګي الوتکې ولېږلې.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته ورځو. طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته هیڅ رسمي ډیپلومات نه دی معرفي کړی. مخکې داسې راپورونه خپر سي و چې ګڼې طالبانو اسلام آباد کې د سفارت لومړی سیکرټر او د کراچۍ پېښور کوټې لپاره نوي ډیپلوماتان استولي.
طالب چارواکی هغه راپورونه بې بنسټه بولي چې ګنې دوی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او ځنیو قونسلګریو ته رسمي ډیپلوماټان لیږلي دي. د لړم په ما د آزاد اروپا راډیو مشال سانګې په اسلام آباد کې د افغان سفارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې طالبانو پاکستان ته خپل ډیپلوماټان استولي څو هلته په سفارت او ځنیو قونسلګریو کې کار وکړي. په راپور کې د سرچینو له قوله لیکل شوي وو په دې کسانو کې سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه استول شوی چې هلته د ناظم الامور یا شارج دافیر په توګه دنده پیل کړي. راپور زیاتوي پیښور کې د افغانستان قونسلګرۍ ته حافظ محب الله شاکر، په کوټه کې افغان قونسلګرۍ ته ګل حسن او په کراچۍ کې افغان قونسلګرۍ ته ملا محمد عباس د ډیپلوماټانو په صفت لیږل شوي دي. خو د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم مني چې یاد کسان پاکستان ته د افغانستان سفارت او قونسلګریو لپاره لیږل شوي، خو وایي د دوی دندې رسمي او ډیپلوماټیکې نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ځینې کسان د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره افغان سفارت او قونسلګریو ته استول شوي دي.
په رسمي توګه څوک هلته معرفي شوي نه دي. البته د قونسلګرو ته او سفارتخونو ته موږ یو کس دی اموالو د محافظت او د بیت المال د محافظت لپاره چې هلته کوم شی ضایع نه سي او دغه تر نظر لاندې ولري د دې لپاره لیګلي په ځینو نورو جو کې هم داسې شوي دي خو په رسمي شکل نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د مشال لړیو خبریال ته د پوښتنه به ځواب پریښي. د افغانستان مخکینی حکومت له پاکستان څخه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټان څخه د پاسه درې میاشتې وړاندې کابل ته راوغوښتل. مخکینی حکومت دا پریکړه ورسره تر هغه وکړه چې هلته د افغان سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د نامعلومو وسلوالو لخوا د څو ساعتونو لپاره برمته شوی و. خلت سیړنې دوه ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وویل د سلسلې علی خیل د برمته کېدو هیڅ سند یې نه دی موندلی. مخکینی حکومت پاکستان ته د خپلو ډیپلوماټانو د بیرته ستنولو پریکړه د دوی په امنیتي خوندیتوب پورې وتړله. هغه تشه چې طالبانو یو اوس د ډکولو هڅه کړي. پاکستان کې خبریال طاهر خان ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د سفارت او قونسلګریو ټولې چارې د طالبانو لخوا د استول شویو استازو لخوا کنټرولېږي.
طالبانو دا وخت په پاکستان کې د افغانستان د سفارت او دې سره سره په پېښور او کراچۍ او کوټه کې د افغانستان چې کوم قونسلګری دی دا ټول کنټرول اوس ترلاسه کړی دی. او د اسلام آباد چې کوم شکیب احمد سردار شکیب احمد دی هغه خود دیو ناظم الامور په حیث باندې د شارجی افیر په حیث باندې اوس کار کوي او هم هغه کمره کې هم ناستې کوم چې د شارجی افیر په خوا یا د نائب سفیر ورته ویلې شي دغې چې کومه کمره په هغه کې ناستې او ټول چارې دغه په لاس کې دي.
خبریال طاهر خان زیاتوي ته پاکستان لخوا په سفارت او قونسلګریو کې د طالب اساس منل په ښکاره د دوی د رسمیت پیژندو په برخه کې د پاکستان لومړی ګام بلل کیږي. طالبان داسې مهال ځینو سفارتونو او قونسلګریو ته خپل استازي لیږي چې لایي حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو رسمي سفرونه او د بهرنیو هیوادونو له استازو سره یې رسمي لیدنې روانې دي. همدا اوس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف کابل کې دی. تر خوا یې د چین، روسیې، ایران، پاکستان، ترکیې، ازبکستان او قزاقستان سفارتونه افغانستان کې پرانستې دي، خو له دوی یو یې هم د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. طالبانو په روسیو کې هڅه پیل کړې چې له ډیپلوماټیکو لارو له نړۍ سره د ښو اړیکو ور پرانیزي، خو لا بریالي شوي نه دي. خو هغه څه چې د دوی حکومت ته هیله مندي بخي هغه دا چې اروپایي ټولنې هم ویلي تر راتلونکې یوې میاشتې به افغانستان کې خپل ډیپلوماتیکو حضور بیرته پیل کړي. تر خوای طالبانو امریکا ته هم بلنه ورکړې چې په کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیزي.
نن د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر د هوایي دهلیز له لارې 40 ټنه جلغوزي چین ته صادر سول. د افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هوایي دهلیزونو له لارې چین ته د جلغوزیو د صادراتو لمړی بسته وه. تفصیل په دې راپور کې.
چین هیواد ته د افغانستان د جلغوزو صادرات له سره پیل شول. د طالبانو د حکومت بیان زبیولا مجاهد د جلغوزو د صادراتو د پیل په محل رسنیو ته وویل د روان کال له پیله په افغانستان کې له 10 لس تر 14 لس ټنو جلغوزي تولید شوي چې له دې جملې 45 ټنه نن د کام ایر هوایي شرکت په همکارۍ د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادرې شوې.
او خوشبخت یو لکه مشران او محترمین سویل نن د افغانستان څخه 45 ټنه زلغوزی چین هیواته صادر سول او بل دغه سه دا لړۍ به دوام کوي او ان شاء الله په هیواد کې سکل لا تون تر 10000 ټنه پورې زلغوزی عایدات لرو. دا ټول سوي را ټولیږي د ټولې په حال کې دي. اسلامي امارت مصمم د سر قاچاق چدي مخه نيسي او د پروسس طریقې هم ست په لوی پکتیا کې هم په نور جون کې هم ان شاء الله زمينه ورته مساعديږي. بل دغه سه د شمارش لمخ نيسي محترمين اوویل زیات له 1 میلیارډ ډالر نظم هیواد ان شاء الله دینا هي نه عاید راځي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې مرستیال یونس مومند وایي چې اوس د جلغوزو د صادراتو لړۍ په خپل د افغانانو په مالی لګښت تر سره کیږي.
د جلغوزو انتقال تقریبا د 15 میاشتو یا 16 میاشتو را په دې خوا انتقال په ټپه درېدلی و. لله الحمد د خدای تعالی په نصرت او په کومک باندې موږ وکولای سوای چې ساش کال جلغوزي د افغانستان خلک په هغه خپل ظرفیت چې په افغانستان کې دي په هغه ظرفیت د جلغوزي ست نه د خارجانو کومک ست نه د بل هیچا کومک ست د افغان سوداګرو د اوتاق ترته سرمایه گذاری وزارت تجارت د امارت اسلامي افغانستان په خاص هدایت باندې وزارت محترم خارجه او ټول وزارت مالیه څخه د زړه له کومې مننه کوم چې زموږ سره نړیسته کېدونکي حل ځلې کړې دي او دا زموږ سره وکړه. ان شاء الله نن ورځ 45 ټنه جلغوزي تقریبا بهر ته صادرېږي. هر ورځ به ان شاء الله دا لړۍ دوام ولري او د لړۍ څخه به د افغانستان د سرمایه گذاري خونه د وزارت محترم تجارت هغه کمیسیون چې جوړ دی هغه کمیسیون د دې سره پوره دقت او نظارت کوي چې د ټولو خلکو جلغوزي پر وخت او زمان او د ټولو ادارات څخه په کلیر سیستم باندې ان شاء الله دا ولاړ شي.
بهر ته د افغانستان د صادراتو لپاره هوایی دهلیز په 2010 کال کې رامنځته شو او د همدې دهلیز له لارې بهر ته په لومړي ځل په 2013 کال کې جلغوزي صادرې شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونې د معلوماتو په اساس په 2013 کال کې 2000 ټنه، په 2019 کال کې 1200 ټنه او په 2006 کال کې 15500 ټنه چې په مجموع کې 8000 ټنه جلغوزي کیږي د چین هیواد ته صادرې شوې. د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په روان کال کې په افغانستان کې له 1300 تر 1400 ټنو جلغوزي تولید شوي او په اوسط ډول به له 8000 تر 10000 ټنو چین ته صادرې شي. که څه هم چې تر دې مخکې جلغوزو صادرات د امریکا د پراختیایي ادارې په مالي ملاتړ ترسره کیدل خو اوس یې ټول لګښت افغان سوداګرو لخوا ورکول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 49 9400 1900 او 15090 مندل شي.
پاونسن کې لیو 350 د زیاتو ساختماني شرکتونو کارکونکو نن په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې دوی ته د 100 تړونونو په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړه. د دغو شرکتونو مسؤلانو ازادي رادیو ته ویلي چې تیر حکومت سره د 300 میلیون افغانۍ په ارزښت د شوبنځیو واټونو جماعتونو خپلونو د جوړولو تړونونه درلودل چې پیسې یې تر اوسه نه دي ورکول شوي. د ازادي رادیو خبريال سره په مستقیم تماس کې نور تفصيل لده اورو.
په کابل کې نن په لسګونو شرکتونو په یو اعتراضي غونډه کې ګډون وکړ او په دغه غونډه کې نړیوال ټولنې وغوښتل چې د دوی ته د هغه تړونونو له امله چې له مخکینی حکومت سره کړی دي او پیسې پې پاتې دي حکومت ترې پوړوړی دی هغو پیسو د ورکړې په برخه کې اقدام وکړي. د دغه شرکت یو شمېر مسؤولانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکتونه له 150 زیات دي او تقریبا 1,000,000,000 ډالر په حکومت باندې پور دی چې د دوی کار یې له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې دغه پورونه د هغو تړونونو په مقابل کې دي چې دوی دغه پروژې پلي کړي دي چې په دې کې ښوونځي شامل دي، واټونه شامل دي، جوماتونه، پلونه، چې دوی دا پروژې یو شمېر یې بشپړې کړي دي او یو شمېر یې نیمګړې پاتې دي. دوی دا هم وایي چې کم کارکوونکي او انجینریان چې د دوی سره یې دغه پروژې کار کول، دوی اوس د واټونو په سر باندې توکي خرڅوي او د سخت اقتصادي بحران سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې په ټینګار سره غواړي چې په دې برخه کې پاملرنه وکړي که د دوی پورونه ورکړل شي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې هم د یو شمېر نورو خصوصي شرکتونو مسؤولانو په کابل کې اعتراضونه کړي دي او له اړوندو چارواکو دغه شان له نړیوالې ټولنې وکړي دي چې دوی خو هغه ټول ګټې پروژې پلي کړي دي، نو د دوی د پیسو په ورکړه کې باید اقدام وشي.
ډېر مننه. ومنل چې په کابل کې له 150 د زیاتو ساختماني شرکتونو کارکوونکو په یوې اعتراضي غونډې کې دوی ته د پیسو د ورکړې غوښتنه وکړه. طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې اسانتیاوې رامنځته شي.
ما مریض را وسته د کانسر مریض ته پرون راغلی مو په دغلت مشپو په کلان نوبت.
سید اصغر وایي ناروغي سرطان دی، شپې په ډېر بد حالت کې په تورخم کې کړي، خو تر اوسه هم هغه اړه په وختو نه دی بریالی شوی.
دوه مریضان وګوري او څلورم کې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي. دوه ګېنټې بعد راځي، یوه ګېنټه بعد راځي، په دې معلومات یې نه پوهېږو.
زرتاج پېښور کې اوسېږي، مړ ژوندي ته دا غاړه راوختي، خدا نه وایي چې کوم یو ته. دا چې نوره بې حوصلې شوې وایي، یاد یې دا لار بیخي وتړي، یاد یې سم خلاص کړي. پاکستان ته پتاګ راتک کې یوازې پتورخان کې خلک ستونزو سره نه دي مخ، هاخوا په سپین بولدک کې هم ورته وضعیت دی. عصمت الله پاسپورټ په لاس له تیرو دوو اونیو راهیسې د بندو دروازو تر شا ولاړ دی.
اما پاسپورټ هم لرم خو بیا هم دروازه نه ده خلاصه شوې. کوچنیان ماغه خواته پاتې دي، ناجوړي مریضان یې، نو موږ نشو کولای چې واوړو. حکومت صدا غوښتنه لرو چې باید دروازه خلاصه شي، موږ ته اسانتیا برابر شي.
افغانستان ته د طالبانو لرا تګ د مخه هم تورخم دروازه د پاسپورټ لرونکو او ویزه لرونکو افغانانو پر مخ د کورونا او بال عمله تړل شوې و. خو د سپین بولدک لاري محدود تګ راته کېده. د ته په پام شي هغه مهال د مسافرو شمیر کم و، خو کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شول، پاکستان ته د تلونکو کسانو شمیر په ورځني ډول زرګونو ته ورسېد، چې په دې کې ناروغان، مسافر او هغه کسان هم شامل دي چې غواړي د هغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. پاکستان په لومړیو کې د پاسپورټ او ویزې تر څنګ د کیټ پاس په نوم نورې رسمي پاڼې هم د تورخم له لارې د تیرېدونکو افغانانو لپاره یو شرط ښی و، چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا به ورکول کېدي. خو وروسته بیا دا کار د هیواد د صدراعظم په امر بند شو. په ورته وخت کې طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې به اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان له نورو ګاونډیانو ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره هم په دې اړه خبرې شوې چې د افغانانو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي.
پاکستان هم ژمنه کړې ده اوس په کار باندې بوخت دي، په تورخم کې او داسې په سپین بولدک کې زمینه مساعد سي، سهولتونه ډېر سي، په دې باندې بحث هم روان ده او پرسونل زیاتېدو ته هم ضرورت ده. او ژمنه له داسې څلور ساعتو لپاره باید دلارې د تجارانو په مخلاصي 2 ساعته هم د افغانانو عام تګ راتګ لپاره.
ښاغلی مجاهد وایي چې دا خبرې د یادو هیوادونو له اساس سره د طالب چارواکو او افغانستان ته د دې هیوادونو د پلاو په سفرونو کې شوي دي. تیادولی دا چې د طالبانو تر راتګ وروسته د افغانستان یو شمېر شمالي ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د دې هیواد وګړو ته د ویزو په ورکړه بندیز لګولې، چې له دې امله هم یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول واړه سوداګر له ستونزو سره مخ دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 0042 0221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ځینې هغه افغان ورزشکاران چې په دې وروستیو کې له افغانستانه وتلي ادعا کوي چې په دغه هیواد کې ورزشکاري نجونې د طالبانو لخوا ځورول سوي او د فعالیت اجازه نه ده ورکول سوي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغان ورزشکار انجونې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره له دغه هیواد تللي ادعا کوي چې لا هم ورزشکار انجونې د طالبانو له خوا ګواښل کیږي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دغو ورزشکار انجونو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هم د طالبانو له لوري ګواښل کیدلي نو ځکه له افغانستانه ووتي. د موچای لوبغاړي حفیظه بهمنی وایي
ورزشکارا دقیقا که زیر تعدید است، به خصوص ټول ورزشکار انجونې تر ګواښلندې دي. زه په خپله د طالبانو له لوري ګواښل شوم او آن پر موږ بریدونه وشول. ما ته یې ګواښ کړی و که دې ورزشي کلب پرانیزي نو تا او کورنۍ به دې په امان کې نه وي.
پروانه عارفی چې معلوله ورزشکاره ده د پارا اولمپیک په برخ کې خپل تمرینونه مختبیایي او په ملي او نړیوالو لوبو کې هم ګډون کړی. هغه له افغانستانه د وتلو یوازینی لامل د طالبانو ګواښونه یادوي.
ورزشکار انجونو نه غوښتل چې له هېواده ووځي، خو د طالبانو ګواښونه د دې لامل شول چې افغانستان پرېږدي. زه په خپله د ځان د ژغورلو لپاره مسافره شوم. ان تر دې هم خبره شوم چې د یوې ورزشکارې نجلۍ سری پرې کړی. ټول همدا هڅه کوي چې له افغانستانه ووځي. روان شوې
اغلی عارفی وای دا اوس د هغو ورزشکارو ښځو په نوم لاړ کار کوي چې غواړي له افغانستان ووځي. دغه ښځینه ورزشکاران ټینګار کوي چې ښځو په ځانګړي ډول ورزشکارو نجونو ته د دې اجازه ورکړ شي چې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. خو د طالبانو حکومت دغه ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې د طالبانو له لوري هیڅوک نه دي ګواښل شوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دری مورید کې ګویا ورزشکارا
دا چې ورزشکاران د اسلامي امارت د مجاهدینو له لوري ګواښل کېږي حقیقت نه لري. ټول د خپلې خوښې په رشتو کې فعالیت کوي. مجاهدین هیڅ چا ته زیان نه رسوي. موږ د افواهات او تبلیغات ردوو. موږ تر اوسه په دې برخه کې هیڅ کومه بیلګه نه لري.
خو ښاغلی کریمی دا روښانه نه کړه چې له دې وروسته به ورزشکارو نجونو ته د تمرینونو او ورزشي سیالیو لپاره څه ډول اجازه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې اولمپیک نړیوالې کمیټې هم وړاندې تر دې ویلي و چې 500 تنه چې ډیری هغه ورزشکاران او د هغوی ملاتړي دي په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د یادې کمیټې ویان توماس باخ ویلي و چې تر ګواښ لاندې ډیری کسان ورزشکاري نجونې او د هغوی له ورزشي فعالیتونو څخه ملاتړ کوونکي کسان دي. ښاغلی باخ دې موضوع ته هم اشاره وکړه چې ټولو هغو افغان ورزشکارانو چې د توکیو پارا اولمپیک سیالیو ته غوره شوي وو افغانستان پریښی دی. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو په وړاندې د طالبانو په ناوړه چلند او دغه شان د دوی په وړاندې د طالبانو حکومت له لوري پر لګول شویو محدودیتونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو د حقونو په نقص په کور دننه او نړیواله کچه نیوکې شوي. خو طالبانو تل دا ادعاوې رد کړې او وایي چې شرایطو ته په کتو به دوی ته د کار او زده کړو زمینه هم برابره شي.
وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړې سي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلانو سره خبرې کوي چې د متوسطه او لوړ زده کړو له حقه محرومې سوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن مې امینه د کونړ ولایت د لسم ټولګي زده کوونکی یم.
کله چې مکتب تاسو ویلي څومره خوشحاله و یار ورځ بتلې درسونه به ویلي؟
موږ مکتب ویلو ډیر خوشحاله وم. خې نمرې مې هم اخیستې پرده او حجاب کې بتللو. زمونږ کورنۍ هم ډیر خوشحاله وه چې درسونه به ووایي او پوهنتون ته به کامیابه شي او ښه ژوند به ولرو.
و چې درسونه بند شوي، مکتبونه ستاسو پر مخ تړل شوي دي، څومره خفه یاستئ؟
موږ ډیر زیات خفه یو چې ښوونځي زمونږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځي ته لاړ شو. د اسلام مقدس دین په نارینه او خزینه باندې یو شان علم فرض کړی دی. قرآن اعظم شان پوه او عالم درانا او بینا په مثال او نالوسته د نابینا په مثال کړی دی. که یوه مور او یوه خور باسواده وي، هغه د خپلې کورنۍ غړي او ماشومان ته سمه لار ښودلی شي او یوه ټولنه پرمختګ کولی شي. افغانستان ښځینه ډاکترانو، معلمانو او نورو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري. که چېرته اسلامي امارت نجونو ته د زده کړې او تحصیل اجازه ورنه کړي، نو ټولنه به د پرمختګ څخه وروسته پاتې شي.
د طالبان نه دې غوښتنه څه ده چې څه وکړي؟
موږ له اسلامي امارت نه غواړو چې ښوونځیو ته د تګ اجازه راکړي. څومره اسلامي هیوادونه چې دي هلته انجونې زده کړې کوي او هېچا یې مخه نه ده نیولې. موږ مخکې هم په حجاب کې تللو، بیا هم ځو که چېرته اسلامي امارت اجازه راکړي، ځکه چې کونړ یوه سنتي ټولنه ده. مونږ هم نه غواړو چې بغیر د حجاب څخه وګرځېږو او کورنۍ هم راته اجازه نه راکوي. نو اسلامي امارت ته پکار ده چې زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي تر څو زموږ هیلې پوره شي او ټولنه پرمختګ وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د خوست اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت لري.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره د خپل مرستې روانې وساتي. دوی زیاتوي له دې کبله چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپال مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد څرګندونې آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکی ډاکټر نورالله چې و ترافیکی پیښه کې په خټه پښوی او اوسمهال ولایتي روغتون کې بستر دی، لنړیوال ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
انجو یا مصاب د خدمات د ټولنې د خلکو د پلو کې، ځکه ټولنه ډیره غریب او په ډیر فکر کې. موږ سب کې فکر وکړو چې یو نوی انقلاب سره خپل خلکو وظیفې دي او خلک غوښتنه لري، نو د ټولنې ژوندنه چې زموږ باندې اوري د پېښو نه کم چې د شپخای د پلو د کومار کو کې اوسه پنځه سال
سره لدې چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لیوې میاشتې په خوښه شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکتران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ایدا خان وایي:
زه دلته داسې راغلی یم چې یو مریض به دی، بیا د دملې په کړۍ کې پارخ دی، دا بیا به ډاکټر ته وروړه، بیا وایي به چې دا غلاري ټبه، دا به اتلس میاشتې دوایي په خوره، اتلس میاشتې دوایي بیا خو میږ دومره غل نه واسطه پیک نه لري چې دا دوایي په پیسې وخلي. زه دا غواړم چې موته داسې پارچه ولیکلی شي چې مثال دا اتلس میاشتې موته دا دوایي لیانۍ میلاو شي.
د ولایتي روغتون د بیړنۍ خونې نرس نجیب بدلون وایي: دوی له شپږو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي.
ستونزې ډېرې خبرې شوې دي، لکه د ډوډۍ ستونزه وه، اوس خبره شوې ده د درملو ستونزه وه. درمل هم اوس څنڅه راغلي دي، موږ کړی شو چې مریضانو ته ورکړو. بل د موږ د پرسنل چې د شپږو میاشتو معاش بند شوی ده، ټول پرسنل یعنی تر ټول معاش چاته نه ده ورکړل شوی.
یوه میاشت مخکې کله چې آزادۍ راډیو د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو راپورټ چمتو کړی و، معلومه شوې وه چې یاد روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي: په دې وروستیو کې بې پولي ډاکترانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرام ورسره د درملو، خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه.
د خوست نمو راپور واورید. په ایټالیا کې نن د جیشل یا د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې دویمه وروستۍ ورځ ده چې پر بېلابېلو مسایلو په دې سرمشریزې کې بحث کیږي. جزئیات له مجیب حبیب زیتخه.
د جیشل یا د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران نن د دویمې ورځې لپاره د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره غونډیږي. دوی به په دغه سرمشریزه کې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او په سکاټلند کې د ملګرو ملتونو د کوپ 26 جوړیدونکي کانفرنس په اړه ګډه بیانیه خپره کړي. په دغه سرمشریزه کې یو ګډونوال امریکایي چارواکي رسنوی ته ویلي چې د بیانیه عناصر لا په بشپړه توګه نه دي روښانه شوي، خو ویل شوي چې تمرکز به د ځمکې د حرارت د کموالي په اړه وي. کارپوهانو ویلي چې د ځمکې د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر چې د 1.5 سانتي ګراد په حالت پاتې شي، باید د غازاتو د انتشار کچه تر 2030 کال پورې کابو نیم ته راکمه شي او تر 2050 کال صفر شي. د جی شل نه غونډې ته به د بریتانیا شاهزاده چارلز هم وینا وکړي او د بریتانیایي رسنیو له خولې هغه به د نړۍ پر مشرانو غږ وکړي چې د راتلونکي نسل په وړاندې چې تر اوسه لا نه دی زیږېدلی لوی مسؤلیت لري. د دغه سرمشریزې پرونی غونډې ته د اردن لومړي وزیر جانسن دا هم وینا وکړه او ویل سربیره پر دې چې زموږ هیواد د ګلخانهیي ګازونو د انتشار په برخه کې ډیره برخه نه لري، خو د هغه یوه هیواد په توګه چې د اوقیانوسونو په واسطه مهاد شوی د اقلیمي بدلون څخه په امن کې نه یو. د ایټالیا لومړي وزیر ماریو دراګي د جی شل هیوادونو پر غړو غږ وکړ چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مثبت ګامونه اوچت کړي. هغه همداراز ویلي چې باید دې ته هم مهاله د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې هم یو بل ته لاس ورکړو او په وړاندې یې ګډ کار وکړو. هغه د نړۍ رهبرانو ته ویلي چې د کورونا سره مبارزه، د اقلیمي بدلون مخنیوی او د عادلانه مالیاتو وضع کول هغه کارونه دي چې په یوازې توګه نشي ترسره کېدلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.